د ورځې 3 بجې شوري دن کو د مشال رادیو په دیو بلګړې کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمېزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو رسپانډو د لیکنو مهم ټکي او ترڅنګ 19 پروګرام د سولې پر لور درورو خبرونه له انیسه اجمل څخه وو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. په اسلام آباد کې د استنبول بهیر پنځم کانفرنس د تیاریانو لپاره غونډه کیږي. چارواکي وایي چې د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو په لړ کې د صوبې 8000 پولینګ سټېشنونه حساسې ګرځول شوې دي. او د چین چارواکي وایي په تیر یو کال کې په ناراما سینکیونګ صوبه کې 1000 ترهګر ډلې ځپلې دي. اوسته خبرونه تفصیل. نن په اسلام آباد کې د ایشیا زړه هیوادونو پنځم کانفرنس د تیاریانو لپاره غونډه شروع شوې ده. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د خارجه چارو سیکرټر اعزاز چودري او د افغانستان د خارجه چارو نائب وزیر خلیل حکمت کرزی په ګډه د دې غونډې مشري کوي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت یو چارواکي قادر یار خان په دې اړه نن مشال ریډیو ته وویل
غونډه شروع شوې ده او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د دې پرانیسته وکړه. دا وخت خارجه دفتر کې غونډه روانه ده. کوم ملکونو ته چې موږ بلنه لیږلې وې د هغې ټولو نمایندگان په دې غونډه کې موجود دي.
د ایشیا سره هیوادونو کانفرنس چې د استنبول بهیر په نامه هم یادیږي په 2011 کال کې پخانی افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د حالاتو د غیلې لپاره د سیمه ایز تفاهم په حق له شروع کړي وو. پولیس وای په بلوچستان کې د پاکستان د ولسمشر زوی له یوې چاودنې څخه روغ وتلی دی، خو په دې پیښه کې 3 کسان وژل شوي او 15 نور زخمیان شوي دي. دا پیښه پرون په هب سیمه کې شوې ده. د هب سیمې د پولیسو مشر بشیر برهوی نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د برید هدف سلیمان ممنون حسین و. دا چاودیدونکي مواد په موټر سایکل کې ایښودل شوي وو. د برید ذمواري بلوچ بلتون غوښتونکي وسله والې ډلې منلې ده. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت وایي د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو په لړ کې د صوبې 8000 پولینګ سټېشنونه حساس ګرځول شوي دي. د بلدیاتو وزیر عنایت الله پرون مشال ریډیو ته ویل د انتخاباتو د امنیت لپاره چټک امنیتي ګامونه په پام کې نیولې دي. په خیبر پختونخوا کې د روانې میاشتې په 13 نیټه بلدیاتي انتخابات کیږي. د قبایلي سیمو له آفتونو سره د مبارزې ادارې مشر اکرام الله خان وایي د اورکزوی جنسې د بې ځایه شوو خلکو د واپسې لړۍ به د راتلونکي روجې د میاشتې نه پس شروع کیږي. نوموړي د اتوار پرس مشال لیډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې وویل
دوی واپسي د ټینټیټیولي رمضان نه پس پروګرام دا دی چې رمضان نه پس به کوو، خو اوبویسلي په دې کې فیکټر وی چې کار سر ټیک روانو پلان کې شته. دا دا چې کله فیصله وشي کنه د ټایم بیا به ډی نوټیفای شي. د کورمې والا لږ ډی نوټیفای شوي دي ځینې علاقې او رګزی والا به کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د اورکزو ایجنسۍ بې ځایه شوو خلکو مشال ریډیو ته ویلي دي د جنګ له وجې 15 کاله وړاندې خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي وو، خو تر اوسه حکومت هیڅ انتظام نه دی کړی. د افغانستان ولسی جرګې پریکړه کړې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د تبادلې د سند په اړه به د ملي امنیت سلاکار د ملي امنیت عمومي رئیس او مرستیال عمومي جلسې ته اوختل شي. د ولسی جرګې رئیس اکثر وکیلانو نن ویلي دي چې د امنیتي چارواکو د سرګندونو تر اورېدو وروسته به ولسی جرګه په دې اړه یوه پریکړه وکړي. چارواکي وایي چې نن سهار د کندهار په میوند ولسوالۍ کې څلور سیمه ایزو پولیسو خپل درې ملګري په ډزو وژلې دي. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې پیښه د خپل منځي شخړې له امله شوې ده. د یو بل خبر له مخې د کونړ په مرکز سادآباد کې وسلوالو طالبانو نن سهار د افغان ځواکونو په پوستو حمله کړې چې له امله یې دوه سیمه ایز پولیس او څلور عام وګړي زخمیان شوي دي. د کونړ امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل نل مشال لیډیو ته دا موضوع تایید کړه، خو نور جزئیات یې ورنکړل. بلخوا په زابل کې ځانمرګي برید شوې دی چې پکې یو تن وژل شوی او شاوخوا سلویښت تنه زخمیان شوي دي. د زابل د امنیت چارواکي غلام جیلانی فراهی نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې نن غرمه په زابل کې د ولایتي شورا په ودانۍ ځانمرګي برید شوی دی چې د لومړنیو معلوماتو تر مخه سلویښت تنه پکې ژوبل شوي دي. بلخوا د زابل د پولیسو مشر میرویس نورزی ویلی دی چې په پیښه کې یو تن وجل شوی هم دی. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د ایران یو ورځپاڼه خبر ورکوي چې د دا هیواد د پاسداران انقلاب مشر په امریکا تور لګوي چې اسلامي دولت وسلوالي ډلې ته یې د عراق د رمادي د نیولو اجازه ورکړې وه. دا راپور چې نن په جوان ورځپاڼه کې لاغې وروستو مخې ته راغلی دی چې د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر د یوې مرکې پر مهال په عراقي ځواکونو تور لګو چې د جګړې کولو توان نه لري. جوان ورځپاڼې د ایران انقلاب ساتونکو د قدس څانګې د مشر جنرال قاسم سلیمانی په حواله ویلي دي چې امریکا په رمادي کې د سخت دریځې ډلې داعش د پرمختګ د مخ نیوي لپاره هیڅ نه دي کړي. په عین حال کې عراقي ځواکونه چې د شیعه ملیشو او د سنی قبایلو ملاتړ ورته ترلاسه دي وایي د داعش لخوا تېره اونۍ نیول شوي زیاتره سیمې یې بیا نیولې دي او د رمادي اړخ ته پرمختګ کوي. چینایي چارواکي وایي په تېر یو کال کې په نارامه سینکیونګ صوبه کې یو سل یو اتیا ترهګر ډلې ځپلې دي. د چین سرکاري خبري ایجنس وایي د دې ترهګرو ډلو په ماتولو سربیره یو سل دولس مشکوکو کسانو چې په سینکیونګ صوبه کې پولیسو ته مطلوبو ځانونه تسلیم کړي دي. او وروستۍ خبر ده چې د جاپان د جیولوجیکل اداره وایي په ریکټر پیمانه د 5.6 درجې یوې سلسلې نن د ټوکیو ښار او شاوخوا سیمې لړزولې خو د سونامې خبرداری نه دی ورکړل شوی. د زلزلې مرکز د ټوکیو شمال ختیځ ته سیمه وه چې له امله یې ودانې ولړزېدې او د څو شیبو لپاره ټرینونه هم ودرول شو. د خبرونو پای وسته ته زموږ همکار ریاض موسی خیل د کرنسو بای او د موسم حال وړاندې کوي.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګلپورز د پاکستانی روپیه مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په یو سل درې روپیه دیرش پیسې غستی کیږي او په یو سل درې روپیه پنځه پنځوس پیسې خرڅیږي. یو پونډ په یو سل یو کم شپېته روپیه او یو سل یو کم شپېته روپیه پنځه پیسې. یو یورو په یو سل دیارلس روپیه او یو سل دیارلس روپیه پنځه پیسې. د سعودي عرب ریال په اویش روپیه څلوېښت پیسې او په اویش روپیه پنځه شپېته پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په اتیش روپیه پنځلس پیسې او په اتیش روپے سلویخ پیسے او یو افغانے پا یو روپے اوش پیت پیسے غستی کی گی او پا یو روپے نہش پیت پیسے خرسی گی. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به کوټه، پېښور او بنو کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه درې دېرش او کم څوارلس، پېښور کې اته دېرش او یوویش او بنو کې به یو څلوېښت او دوه ویشت درجې وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د آسیا زړه نومي کانفرنس پیل شوه چې د سیمې د یو شمېر هیوادونو حکومتي چارواکي برخه پکې اخلي. د چارو شنونکو دغه غونډه د افغانستان او ټولې سیمې د امنیت او ثبات له پلوه مهمه بولي.
یو پرم نه او ترقی یافته افغانستان او دویم هدف هم په دې ټوله سیمه کې امن او ترقی ده.
بیگا شپه د بلوچستان په هب سیمه کې د پاکستان د ولسمشر پرزوی بمی برید شوی چې هغه ترې بچ وتلې خو درې تنه ولسي وګړي پکې وژل شوي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر وایي په صوبه کې د کیدونکو بلدیاتي ټاکنو لپاره یې ځانګړي امنیتي ګامونه په پام کې نیولي دي.
صوبه حکومت ایف سی دغه شانتي د بهر نه پولیس نه پرې اوښتلې او مختلف ډول نه پرینچ کنه دا کړی دی.
او لکبالی سیمه او رگزای جنسای څخه به کور کل شوی خلک وای د کډوالۍ وکاله وشول خو لا هم حکومتي کورونو ته ستنولو کوم پروګرام نه لري.
مور جنسی لگا سات سال وشو د مور نه راغلی او دا پته نه لګیږي چې امن پاکستان او نشتا څه حساب نه.
د خبرونه په دویمه نیمای کې د سولې پر لور خبرونه هم اوري. هله دال مشال رادیو سره اوسئ. دا هم اولنی رپورٹ. نن په اسلام آباد کې د آسیا زړه نومي کانفرنس کې د افغانستان، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو لړپوړي چارواکي برخه اخلي. د دغې غونډې مشري د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سیکرتر اعزاز احمد چودھری کوي. د سیمه ایزو چارو څېړونکي دغه غونډه د افغانستان او سیمې د امن او ثبات لپاره د ارزښت وړ بولي. له اسلام آباد پر دریاز موسی خیل رپورټ اورو.
د خارجه دفتر ویان قاضی خلیل الله ترمخه د غونډې ګړه مشري د پاکستان خارجه سکتر اعزاز احمد چودري او د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت کرزی کوي. د دې په خبره غونډه کې د ګډون لپاره افغانستان او نورو دولس غړو ملکونو او شپاړس مرستیال ملکونو ته بلنې ورکړل شوې دي. دارنګ د دولس غیر سرکاري نړیوالو تنظیمونو نمائندگان هم غونډې ته رابلل شوي دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د خارجه دفتر د مطبوعاتو د څانګې مشر قادر یار خان وینا وا
غونډه شروع شوې ده او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د دې پرانیسته وکړه. دا وخت خارجه دفتر کې غونډه روانه ده. کوم ملکونو ته چې موږ بلنه لیږلې وې د هغې ټولو نمائندگان په دې غونډه کې موجود دي.
مشال ریډیو چې کله د استنبول پر روسي لړکې د اعلی چارواکو د غونډې په هکله اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې د لوړ پوړي چارواکي برکت الله رحمتي نه تپوسو کو نو دوې
د آسیا زلو پنځم وزارتي کانفرنس کم چې بعد روان کال په اخیره کې پاکستان کې کیږي او افغانستان به ورسره مرستیال چیرمین وي. د هغې لړکې دا غونډه کیږي چې پکې د ټولو ممبر ملکونو او مرستیال ملکونو اعلی چارواکي ګډون کوي. د افغانستان لخوا د نائب وزیر خارجه حکمت کرزی په مشرۍ کې یو پلاوی د افغانستان نمائندګي کوي. د غونډه کې د وزارتي کانفرنس په ایجنډا، طریقې کار او د هغې په نتیجو غور کیږي. وزارتي کانفرنس به روان کال اخیره کې کیږي. امکان دی چې نومبر میاشت کې وشي.
د آسیا زړه یا هارت آف ایشیا کانفرنس د ضرورت او اهمیت په حکله مشال ریډیو سره خبرو کې د سیمه ایزو چارو کارپو او خبریال طاهر خان وینا وا چې د دې اهمیت اندازه د دین لګي چې افغان ولسمشر اشرف غنی په خپل چین کې شوې غونډه کې ګډون کړی و. طاهر خان زیاتوي
دوا مهم اهداف دي، یو پرم نه او ترقی یافته افغانستان او بل د دې دویم هدف هم په دې ټوله سیمه کې امن او ترقی ده. او دا مهم ذکر کې پدې کې کوم هیوادونه دي بیا خاص کر گاونډیان او دغه امیر سعودي عرب او متحده عرب امارات د دې په افغانستان کې رول ډیر زیات مهم په ماضی کې پاتې شوی دی. اوس یې هم ډیر زیات مهم رول دی او دې لپاره یو تیاری ذکر روان دی چې په افغانستان کې اوس نسبتا د سولې او دغه امیر ترقی زیات ضرورت دی.
د یادونې ده چې د آسیا زړه یا هارت آف ایشیا استنبول پروسی بنیاد په 2011 کال کې ایښودل شوی دی او دې کې د افغانستان، پاکستان، چین، ترکی، سعودي عرب او هندوستان په ګډون 14 مستقل غړي ملکونه شامل دي. د غرنګ د امریکا، برتانیا او یورپی یونین په ګډون 14 ملکونه د دې ملاتړ کوي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو 628، لنډو چپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلای سي.
اوریدونکو، د بلوچستان په هب سیمه کې بیګا شپه د پاکستانی ولسمشر ممنون حسین پر زوی سلمان بمی برید شوی چې هغه ترې بچ پتلی، خو درې تنه ولسي وګړي پکې وژل شوي او د نوموړي د محافظانو په شمول تر 1500 نور پکې ژوبل شوي دي. د پاکستانی ولسمشر پر زوی دغه برید ذمہواري بلوچ لیبریشن آرمی نومې د بلوچستان بلتون غوښتن کې ډلې پر غاړه اغستې ده. د کوټې پر د مشال رادیو خبريال خدای نور ناصر رپورټ لري.
د حبسیمه د پولیسو مشر بشیر بروهی چې نه غوښتل ژغې سبڅي مشال رادیو ته وویل د بمی برید هدف د پاکستانی صدر زوی وو، خو خپل سلمان پکې محفوظ پاتې شوی دی. بروهی زیاتوي په دې بمی برید کې د سلمان لشتر لژه 15 محافظان هم ژوبل شوي دي. د حبسیمه د پولیسو په خبره چاودونکو توکي په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی وو چې د ریموټ کنټرول په وسیله لیوې زورورې چاودنې سره وچاودل شو او د شاوخوا نږدو کورونو او دوکانونو بلې خواته د دغه چاودنې مسؤلیت په کوټه کې ځای رسنیو ته بلوچ بلتون غوښتون کې وسلوالې ډلې بی ال ای یا بلوچ لیبریشن آرمی نومې قبول کړی او زیاتوي د برید هدف یې د پاکستانی صدر زوی و. په بلوچستان صوبه کې له تیرې یوې لسیزې راهیسې د بی ال ای په شمول یو شمېر نورو بلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو له پاکستانه د بیلېدو مبارزه پیل کړې او زیاتوي د دوی همدا وسلواله مبارزه به له پاکستانی ریاست څخه د بلوچستان تر لودو پورې جاری وي، خو اسلام آباد بیا د دې وسلوالو ډلو تر شا د بهرني استخباراتو په خاصه توګه د هندي استخباراتو را لاس بولي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اردوونکو مشال رادیو ته تاسو خوږی د خیبر پختونخوا د بلدیات وزیر عنایت الله خان وایي د هغو ټولو ډلو او خلکو پر ضد به حکومت قانوني کاروایی کوي چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د میرمنو د رایه اچونې پر وړاندې خنډونه جوړوي. نوموړي مشال رادیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د رایه اچونې د مرکزونو د خوندیتوب لپاره حکومت کوټلي ګامونه په پام کې نیولي دي. زموږ همکار مجید بابر له عنایت الله خان سره مرکه کړې ده.
بالکل صوبائی حکومت دے تو تیار دے دا حساسی تکر زولی من دا الیکشن کمیشن رپورٹ شوئے دی دا رپورٹنگ ہم زمونگ زلی انتظامیہ کرے دا ڈسٹرک پولیس افسر کرے دے دا ڈپٹی کمیشنر کرے ڈسٹرک ریٹرننگ افسر کرے دے چکم صوبائی حکومت ملازمین دی من ایت اور دیکھ کم لکبیا کٹیگرائزیشن دے سیشن ڈیرے حساسی دی اور زنی لکی کم حساسی دی احتیاط آگا غواری صوبائی حکومت دے دا پارا ایف سی فرنٹیر کانسٹیبلری دغه شانتی دا باہر نا پولیس نپری اوختلی صوبے نا باہر پولیس نپری فوج نے ریکویسٹ کرا دے او مختلف ٹول نپری چې دا بالکل دے دا پارا کړی دا پټول پولیس سټیشن باندې چې کوم حساس دي هغه ته لږ ډیر توجه ورکړه.
تاسو باندې سیاسي ګوندونو یو الزام لګی چې د صوبایي حکومت ډیر وزیران خپل ریسورسز په دې الیکشن کې ورچي او دا غي د پاره استعمالي. تاسو دې جواب کې سوای
دا غلطه خبره ده. زونګ چې کوم دی وخت فنډونه خرج کیږي نه زونګ د 2014 15 د سلنه ترقيتي پروګرام هغه دی فنډونه دي
جی
نو دې کې څه دا غنښت ده نو کار مونږ نه دی کړی مونږ زړه کارونه چې دي نو هغه میچور شوي دي هغه اوس تنفیس ته نغې کېږي نو دې وجه نه دی دا خیال لري لږ نه وي فنډونه د دوی کار
ول ان ایس سب د خزو د اوټونو بارے کې په دیر کې یو مسله شوی و چې خلکو ویل د خزو اوټونو نه چوي په دې موجوده الیکشن کې بلدیاتي ټاکنو کې تاسو دا ممکنه کړی دا چې خزي په پراخ مټ اوټونه واچي
ور خزي د اوټونو نه مسوګ نه منه کوي چې ته په زور منه کوي دا وو خلاف به کاروي کی البته خزي په زور د کورونو راځي کی کې مسوګ باندې راو باسي د کورونو لپاره دا کې لسته قانون نشته چې انسان په زور باندې ته د ووټ باندې مجبور کړي
او د دې په لړ کې چې کوم جرګي کیږي یا کوم مشران خپلو کې د خزو فیصله کوي چې دی ووټ نه ورکړي
هیڅ جرګي زنګ بزما په دې ضلع زما په دې ضلع کې هیڅ قسم د جرګې نه ده شوی چې جرګه کې حکومت ته پته لګي هغه جرګه مو غلط وي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي پر روانو بلدیاتي ټاکنو کې د دوی ګوند هڅه کوي چې په زیات شمېر کې میرمنې خپل رائے استعمال کړي. نوموړي زیاتوي چې دوی په ګوند کې دننه چا د میرمنو د رائے ورکونې مخالفت وکړل او یا هم په دغه لار کې خنډونه ورته جوړ کړل. نو په خبره یې چې د داسې خلکو لپاره په عوامي نېشنل پارټۍ کې هیڅ ځای نشته. اسفندیار ولی خان د خبرې تېر ورځ په پېښور کې په یوه خبري غونډه کې کړي چې تفصیل یې د شبیر جان په رپورټ کې وو.
پېښور کې د خپل ګوند یو جلسې ته د وینا په وخت د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې په دیر ضلع کې په پی کې 95 زمینی انتخاباتو کې زنانه ملکولو په لړ کې د دوی ګوند پلټنې پیل کړې دي او راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو کې که د دوی د ګوند یو غړی هم زنانه د وټونو اچولو عمل نه منع کولو کې ککړ وموندل شو نو دوی به د خپل ګوند څخه وباسي. د اسفندیار ولی خان د دغه پرېکړې په حق باندې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میرافتخار حسین مشال لیډو ته صدارنګ وویل.
ان پروسرا نه خلاف تادیبي کاروي کوي
نوموړی دا هم ویل چې دیر کې کدوی ته ثبوت میلو شو چې ګنې د دوی د پاټې غړو زنانه د وټون اچول نه منې کړې دي نو پزت به کاروای کولی شي. بلخوا راتلونکي په دیرشم مئی بلدیاتي انتخاباتو لپاره امیدواران د عوامي نیشنل ګوند دغه پریکړه ستایي. ولې په خیبر پښتونخوا کې او سماجي کارکن قمر ناسیم مشال لیړو ته وایي چې تر سیاسي ګوندونو مشران بیان خور کړي خو ولې عمل درآمد پرې نه کړي. د پام وړ ده چې د اسفندیار ولی خان دا بیان په داسې وخت کې راغلی دی چې تېرو ورځو کې دیر پی کې 95 کې شوي زمینی انتخاباتو کې په جماعت اسلامي او عوامي نیشنل ګوند باندې تورونه دي چې دوی هغه ځای کې زبانی لوزنامه کړې وه چې ګنې زنانه وټرانه به وټونو اچولو ته نه پرېږدي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو.
اردن کو د اورګزو قبایلی سیمې به کورکل شي وي. خلک له حکومت غوښتنه کوي چې دوی خپل سیمو ته د ستنولو غم خوري. دغه کډوال وایي و کال وشول چې خپل سیمې وتلی خو د بیرته ستنولو لپاره حکومت ګامونه نه پورته کوي. بل په لول افاتونو سره د مبارزې حکومتي ادارې وایي د اورګزو کډوال به ل روانې روزې میاشتې ورسته خپل سیمو ته ولېګل شي. په دې اړه تفصیل د مجید بابر پر رپورت کې.
د اورګدو قبایلی سیمینا به کور شوی خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی دې زر تر درخ پولیس سیمو ته ستانه کړل شي. د یادې سیمې د علمخیلو یو کس شامس خان چې د تیر وو کالونه د هنګوز ضلع سره نږدې په زرګری سیمه کې د کډواله جون تیروي وای نه خو ورته حکومت د خپل سیمو د امنیتي حالاتو په اړه معلومات ورکوي او نه یې خپل سیمو ته ستنوي.
اورګزی جنسین ز کولاو شي کنه ډېر ټیم وو شو چې جان څخه کم 7 سال وو چې متاثرین شوی وو. علمخیلو بای څه مثلا نه دا خاط شپ کال وشو گنا دا خواجہ کیم کم داور کم سے کم شپیک کال وشو یاران پکے پرت دی پوشو گرمی دا ڈر سا حالات تھی کنا مجبوری حالات نو بس مو ایجنسی لگا خبر دس دا کنا شپیک سات سال وشو تو مور نہ رگلی نو بس اس دا پتہ نہ لگی گی سے لگا امن پکشتا و نشتا سی حساب نہ او دا پتہ نشتا جسنگ علاقے دا متاثر دا خپل علاقو تلاڈ سی.
شمس خان د بری ورک رو د علیم خیلو نو وکاله مخ کی پیاد سیمو کی د وسلوالو د موجودیت لامل پکړه کول مجبور شوی وو. خو پیاد سیمو کی د وسلوالو پر رد د پاکستان پوز د 2013 میلادی کال د مارچ په میاش کی د خوخ بدشم په نامه عملیات پیل کړل او زای ول سره ایشمنه کړي وا چې په یو سو میاشتو کې به سیمه د وسلوالو نه پاکی کړي. خو د 15 کالو تیرېدونه باوجود اوس هم په زرګونه کورنۍ د کډوالې ژوند تیروي. په دې اړه چې کلا د قبایلي سیمو لپاره د افتونو سره د مبارزې د ادارې ډایرکټر جنرال اکرام الله خان نه وپوښتل چې د اورګزو نه به کور شوي خلک به خپل سیمو ته کله ستنوي. نو اکرام الله خان وای
دوی واپسی د ټینټیټیولی رمضان نه پس پروګرام دا دی چې رمضان نه پس وکړو. خو اوبویسلی په دې کې فیکټر وی شکار سٹک روانو پلان کے شتے دا مدد چ کلا فیصلہ اوشی کر دے ٹائم دے بڈی نوٹیفائی شی دے کورمے والا لگ دی نوٹیفائی شوی دی زنا علاقے او اور اگزئی والا با کی گی چ کلا دی فیصلہ اوشی چ دا بوس ریٹرن کو دی بڈی نوٹیفائی شی علی شی زئی کے زنا کلیے رشوی دی.
دا پاکستان پوز دا وکوی چ دا کوزی اور اگزو گنشمیر سیمی یی دا وسلوالو نا پاکی کڑی او کڈوالی خپل سی متاستانہ کڑی دی. خود بر اور اگزو ڈی روسیمو کی اوس ہم وقت پ وقت دا پاکستان جنگیل وتے کی د وسلوالو په اهدافو هوایی بریدونه کوي.
څوک شته که نشته چې زموږ د پښتنو ټپوسو کې او موږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومه مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومه مې بچو بچپه ډېره شون. لور مې د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل مې لاړه.
کله موږ ته کارتون راکړو اوس یې موږ او پولیس لاس ګروه. پولیس ته شکایت کاری کې اول درته ته چې درس بنایي.
مشال رادیو دا بے وسا او خاموش خلکو غاک.
اوریدونکو په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې د لګول شوي ګرز بندیز له وجې ځایي خلک خپل ناروغان د ښاري سیمو روغتونونو ته نشي انتقالولی. په لرې پرته سیمه شوه کې یوه شخصي روغتون جوړ شوی چې ورکې ښځینه ډاکټرانې هم د خلکو درملنه کوي. د سیمې خلک د دې روغتون په جوړېدو خوشحاله دي. د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر پر موږ ته دا رپورټ را لېږلی دی.
شمالی وزیرستان لره پرتا سیما تحصیل شوا کې ځای خلکو د صحت سہولتونو کمی پوره کولو په لړ کې پخپلا شخصي روغتون خلاص کړي چې پکې درې زنانه ډاکټر همکار کوي. د دغه شخصي روغتون مالک زین الله مشال ریډیو ته وویل
د اسپیټل چې کوم دیو جنا جوړ کړ چې دل درد نه کار کېږي لاګنه دل تل بند تو پلاین شو که خال دې دې ته مسئله حل شوی یو خو دلته مطلب علاج هي مقابله نه کیږي بل چې ما پیسې نه کامې دي اکثر کوم اسپیټل نه دی پکو مطلب ریټا کوم دوه اسپیټل نه ځان باندې باندې جذبه ما وجه د کوم خدمات و شی ویلې چې اسلامي نه سو ګرای مطلب لور هي یو غاده کنه چې سره لور دې هم وکټو د خال خدمت هم.
شمالي وزیرستان شوا تحصیل دغه روختون کې کارکونکې زنانه ډاکټر نامو چې و پختل چې دغلته سخت حالاتو کې څنګه اراده وکړه چې کار وکړي. نو دوی وویل
دوه ما ته دیو چې جوړ شې ځکه کې دیږي کې زیات کړی چې لګيږي ما غړ کې هو جوړ ته ما ویځ دي سره وکړ کوم عوامو خدمت وکوم ډیلی 4-5 کې سیز راځي هغه کوم دیلوي شکر الحمدلله هیڅ قسم مشکلات نه هر رسون کوم لیبرټي ریسټونه کوي چې هغه څه موجود دي مریضان چې څونه پیشنټ دي ډیلی ګورم هغه په دیو جو خوشحالي چې کوم څه مونږ ته مشکلات نشته چې تل ته زو مشکلات کو بنه ته زو مشکلات ار وخت کې کړې دینه دا نه خري چې دل ته زو پاتې شم ځان سه نو سټاپ مو ساتم بل لیډ ډاکټر ما ولم فیسلټی موجود شي چې اپریشن نه سہولت موجود شي او ډیلیو پیشنټ زیات تر مسلې ځکه چې ما هم نه بات کړې نه تل ته تلی شي نه بنه ته تلی شي.
دا شوه تحصیل وسیدون کې شانواز چې دغه روختون ته ناروغان راوړي مشال ریډیو ته وویل اوس یې د غلطه د صحت ډیرای مشکلات حل شوی
د کورس بنا پر روز جوړ اسواله ایس اسمان څه کاول د زګر چې ټول تدری نه په دوله سوا په کیندل سو وخت موټر نه څه شا سره پیسې نه یې بیا لري د صح مصیبات یو تا سول کې بل تا سول ته شا بیا لري د تخلا صحیح آی خدای رحمت الله دا حال کړا که څه ته بیماری دي کړو ته بیماری دي بنا نه کړو ته شوا دل تا ونه څه د ډاکټر و سره یار څه څنګه بیماری علاج کوي.
د یادونه دا چې شمالي وزیرستان کې فوزی عملیاتو لکابلا قریب لس لکه خلق بے کور شوی خو تحصیل سپین وام شوا دا تاخیل او رزمک ڈویژن کے لا ہم ڈیرے خلق ژوند کوي چې وخت په وخت د لارو د بندیز او د صحت په لړ کې ورپېخه مشکلاتو څخه سر ټکوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا
د باجوړ جنسای په مامندو سیمه کې شپږ کاله وړاندې تباه کړل شوی کالج اوس له سره رغول شوی خو د کالج ودانه لا هم لزده کوونکو خالی ده. دا زده کوونکو د عنایت کلی په ټکنیکل کالج کې خپل زده کړې کوي خو غوښتنه کوي چې حکومت د دوی د خپل کالج ودانه ته پرېږدي. د کالج پرنسپل بیا مشال ریډیو ته وویل چې د زده کوونکو غوښتنه به زر پوره کړی شي. شانواز ترکزه پر رپورټ راکوي.
شپک کا لولان دی د باجوړ ایجنسی په مامون د کې جوړ د برخ روزو سرکاري ډیګري کالج الوزه ولې شوو چې ورستو بیا دغه کالج زده کوونکې د عنایت خلا ټیکنیکل کالج ته راوسته شول او دغه زده کوونکې وای چې هغه ته په ټیکنیکل کالج کې ډیر ستونزې ورپېخې دي. نصیر الله خان چې د مامون د وسیدونکې دي او د سوار لسم جمعات زده کوونکې دي وای
دلته موږ پردي کور کې ناشو د پردي کور مطلب دا چې موږ پردي ها کال کې ناشو چې موږ یو سیستم نشته پکې نشته بالکل ګارډر ته ګپوې سر جی موږ ته بخپل غایفاس هغه یې نه راځم دی خو بلا وړو موږ کوم ایریا دا هغه ته ویل شي بندارې غبرې مخه دا ټاپ بالکل ټاپ باندې وشي کې بارډر باندې خلک وشي کې سټوډنټان دي هغه ټول سم مخ شي دی وژنه.
سید انام الله سیدی د بالا چنګي وسیدون کې دی وای چې د هغوی د کالج زده کوونکو ډیر د لور پروتو سیمو ناراضي او که خپل کالج ورته پرانستل شي نو ممکنه ده چې بیا د غستونځ هوار شي
پارشلی تقسیم کلی دی او بیا د ټیکنیکل واړه چې کم دی اغم د منګا د برخ لوزو وړو سره ریز دی راځي اغم غټه مساله ده او په دې حالونو کې صحیح دی لیول سره راځي د کمرو کمرو باندې شپ کلی دی خو ډیره سخت مشکلات دی وړو ته او خاص کار د بیا سی کسانو ته.
ملک شاه ولی خان مامون چې د برخ لوزو وسیدون کړي او خپل د کورنۍ زده کوونکو هم په دې کالج کې سبق وای وای ویل
چې کور خالی نه یا ولا تاسو په دې څوک راځي نو کله ولا پوجي راشي کله ولا
خاصه دار راشي کله به کیسه خلک ډاکټر ډومبر کې کوي نو په دې پرنسپل ته به کار ده چې د خپل کالج راشي خلکو ته ستونزه ده هغه د کټکوټ او د ګبري او د ګاډ چې د خلک را رواني اناد کې تجوزي ټریفیک مسلې هم ډېرې دي.
بیا مې د یاد کالج د پرنسپل ګل حیدر خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل
بیا ان شاء الله تصدیق شوی دی. نو دې وخت کې زمونږ د انټر امتحان ختم شو او د ډیګري شروع کیږي که نه نو دا د ډیګري امتحان به هم دلته وشي نو انشاءالله بیا به ورځو.
او یاد دې وي چې د کالج ودانی یو وار بیا روغه شوې ده چې دغه کالج د خار باجوړ نه پنور پریواته اړخ آباد دی او د نږدې واړه او لوی مامون زده کوونکي پکې زده کړې کوي او د کالج د انتظامیه په وینا چې د زده کوونکو شمیر د 1200 نه زیات دی. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوردونکو دا مشال ریډیو دا درې نیمې بجې کېدونکې دي. د انیسی اجمل نه به د خبرونو لنډی سوړو.
نن په اسلام آباد کې د ایشیا سره هیوادونو پنځم کانفرنس د تیاریانو لپاره غونډه شروع شوې ده. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویاند نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د خارجه چارو سیکرټر احساس چودھری او د افغانستان د خارجه چارو نائب وزیر خلیل حکمت کرزی په ګډه د دې غونډې مشري کوي. پولیس وایي په بلوچستان کې د پاکستان د ولسمشر سوی له یوې چاودنې څخه روغ وتلی دی، خو په دې پیښه کې درې کسان وژل شوي او 15 نور زخمیان شوي دي. دا پیښه پرون په حق سیمه کې شوې ده. د برید ذمواري بلوچ بلتون غوښتونکي وسله والې ډلې منلې ده. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت وایي د راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو په لړ کې د صوبې 8000 پولینګ سټېشنونه حساس ګرځول شوي دي. د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان پرون مشال ریډیو ته وویل د انتخاباتو د امنیت لپاره چټک امنیتي ګامونه په پام کې نیولي دي. د قبایلي سیمو له آفتونو سره د مبارزې ادارې مشر اکرام الله خان وایي د ورکسو ایجنسۍ د بېځایه شوو خلکو د واپسۍ لړۍ به د راتلونکي روژې میاشتې نه پس شروع کیږي. نوموړي دا خبرې تېر ورځ مشال ریډیو ته د یو ځانګړې مرکې پر مهال کړې دي. په زابل کې ځانمرګي برید شوې دي چې پکې 15 تنه وژل شوي او تر 60 زیات زخمیان شوي دي. د زابل د پولیسو مشر میرویس نورزی ویلي دي چې دا برید نن غرمه په کلات کې د ولایتي شورا په ودانۍ شوی دی. طالبانو د پېښې پړه منلې ده. د ایران یو رسپانه خبر ورکوي چې د هیواد د سپاه پاسداران مشر په امریکا تور لګولې دي چې اسلامي دولت وسله والې ډلې ته د رمادي د نیولو اجازه ورکړې ده. چینایي چارواکي وایي په تېر یو کال کې په ناارامه سینکیونګ صوبه کې یو سل یو اتیا ترهګر ډلې ځپلې دي. د چین سرکاري خبري اژانس وایي د دې ترهګرو ډلو په ماتولو سربیره یو سل 12 مشکوکو کسانو چې په سینکیونګ صوبه کې پولیسو ته مطلوب وو ځانونه تسلیم کړي دي.
لن خبرونه مول انیسی اجمله اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې خپلې خبريالي رابی اکرم خان اورو.
مشرق ورسپان خپل ادارې کې لیکي پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري منصوبې په اړه ټول سیاسي ګوندونو سره مشاورت کول لپاره یو ځل بیا سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړې کیږي. ادارې وایي دا د حکومت لخوا یو ښه اقدام دی. دا بلنه سیاسي ګوندونو ته ورکول پکار ده او ورته دومره موقع ورکول پکار ده چې هغه خپل موقف غور او فکر سره جوړ کړي. ادارې لیکي د اقتصادي راهداري منصوبه دومره د اهمیت وړ ده چې د سنجیدګۍ تقاضا کوي. باید چې په دې د نارو پسې د دې په حقایقو خبرې وکړې شي. ادارې وایي د تحریک انصاف مشر عمران خان وایي چې حکومت اصلي منصوبه پټه کړې ده. دا شان د عوامي نېشنل ګوند اسفنیار ولی خان وایي چې منصوبه کې بدلون کیږي او د حکومت موقف دی چې منصوبه کې بدلون نه کیږي. ادارې وایي دا یو غټه منصوبه ده چې د ملک حکام ترقی ورسره تړل شوې ده او د ولسی نمائندو مطابق چې د دې نه د ملک یو حصه هم محرومه پاتې نشي. ادارې اخري کې لیکي چې وایي چې دا راهداري به د بلوچستان نه تیریږي چېرته چې حالات ناسازه دي. نو یو خوا دا خطر ده او بل خوا دا سیاسي اختلافات. نو داسې اتفاقي رائے زر پیدا کول پکار ده چې د منصوبې سرکار شروع کړې شي او د دې فائدہ ملک حکام ته ورسی. جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي سټیټ بینک آف پاکستان د روان مالی کال مالیاتي پالیسۍ اعلان کړې ده او د سود په شرح کې 1% کمواله راوستې ده. اوس په دا شرح 0% وي، مخکې 8% و. ادارې لیکي د سود په شرح کې کمواله سره معاشي هلې ځلې سیوا کې دي شي، زیات کاروباري قرضې اخیستل کې دي شي، د سر د روزګار نوې موقع پیدا کیږي او د ملک په مجموعي خوشحالۍ کې هم اضافه کیږي. ادارې سیاتوي په دې تناظر کې د اطمینان ګران خبره دا ده چې روان کال د سود په شر کې د دریم سر کمواله راغلې دي. ادارې په وینا د معیشت خوالی په اسبابو کې د حکومت معاشي حکمت عملی نه علاوه سازګاره نړیوال حالات هم دي. ادارې لیکي وفاقي بجټ به د روان جون په میاشت کې وړاندې کیږي او د دې نه یو څو ورځې مخکې د سود په شر کې کموالی دا اعلان ډیر اهم دی او دا امید کیږي چې د دې خاص رات به روان مالي کال باندې هم وي. حکومي بجټ سکیمونو کې خپل پیسې ساتونکي خلکو په آمدنۍ کې به د دې نه کموالی راځي. باید چې حکومت د ریټایرډ او ضرورتمند خلکو مسله هم هوار کړي. ادارې اخیر کې لیکي حکومت له پکار ده چې داسې خلکو لپاره خصوصي سکیمونه معرفي کړي چې هغوی د اسلامي تعلیماتو مطابق د خپلې جایزه آمدنۍ نه خپل ضروریات پوره کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستاني ډان ورسپانی ولیکنه وايي په هغه هیواد کې د پوځي عدالتونو جوړېدل یو لوی سیاسي مسله ده او دوام یې ستونزې زیږولی شي. بل پلو د متحده عربي اماراتو له دوبۍ څخه خبرېدونکي دی نېشنل اپینین ورسپانه بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي تفاهم لیک په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
ډان ورسپانه لیکي چې د پاکستان سپریم کورټ په دوو پوښتنو کې راګیر دی. لومبئی پختنه دا ده چې آیا کوم آئینی ترمیم کله د لمنځه تللی شي. دویمه پختنه دا ده چې آیا یوویشتم آئینی ترمیم چې د پوځي عدالتونو د جوړولو لپاره شوی و په جزوي توګه یا په مکمله توګه د ختمېدو په معیار پوره دی او که نه. په مقاله کې راغلی دی د پاکستان پارلمان د یاد آئینی ترمیم په منظورولو سره په دې هیواد کې موجوده عدالتي نظام او بشري حقونه له پامه وغورځول. خو دلته کې مسله دا ده چې د جرمونو د مخنیوي موجوده عدالتي نظام مؤثره نه دی او پکې اصلاحاتو ته اړتیا ده. خو خبره دا ده چې پارلمان کله هم د حکومت پام دې خبرې ته نه دی راګرځولی چې په عدالتي نظام کې موجودې نیمګړتیاوې ختمې کړي. په اداره کې راغلي دي کچرې په عدالتي نظام کې اصلاحات نه کیږي نو جواز ته چې د یوویشتم آئینی ترمیم د لارې جوړ شوي پوځي عدالتونه تر 2018 کال وروسته هم دوام وکړي. بلخوا دی نېشنل ورسپاڼه لیکي افغان ولسمشر اشرف غني د څوکۍ سنبالولو سره سم واضح او ښکاره تګلاره خپله کړې او د خپل پخواني افغان هم منصب حامد کرزي برعکس له پاکستان سره نږدې اړیکې غواړي او په دې لټه کې دی چې له دولت مخالفه وسلوالو سره د سولې په خبرو کې د اسلام آباد ملاتړ ترلاسه کړي. په مقاله کې راغلي دي د محمد اشرف غني لپاره د خوشقسمتۍ خبره دا ده چې نوموړي پر داسې وخت د ولسمشرۍ څوکۍ سنبال کړي چې ښکاري پاکستان هغه وسلوال هم د لمین زوړل غواړي چې د افغانستان د بې ثباته کولو هڅې کوي. په مقاله کې راغلي دي د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو په لار کې داسې کوم خنډونه نشته چې لرې کېدی نشي او تر ټولو مهمه دا چې ښکاری امریکا چین او روس هم غواړي چې پاکستان او افغانستان یو بل ته نږدې شي. خو د دې هر څه باوجود داسې ښکاري چې افغان حکومت له پاکستانه خوشاله نه دی او هغه ځکه چې د طالبانو لخوا د سپرلي عملیاتو د غزیدو او د داعش وسلوالې ډلې لخوا د دړکو له وجې په محمد اشرف غني فشار مخ په زیاتېدو دی او د غني استازي چې د پاکستان په مرسته طالبانو ته د رسېدو هڅې کوي لا هم نه دي بریالي شوي. پوښتنه دا ده چې آیا د دې وجه د پاکستان د پوځ دوه مخیزه پالیسي ده او که څنګه. د مقالکونکي په خبره که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غني غواړي چې د دولت مخالفه وسلوالو مشرانو ملا محمد عمر او جلال الدین حقانی ته رسایي وشي خو دلته کې ستونزه دا ده چې نه خو دغه مشران او نه هم پاکستان په وړو وړو ډلو کې تقسیم شو وسلوالو ډلو باندې کنټرول لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران د ځمکنیو ځواکونو کمانډان احمد ضیا پوردستان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور د خپل هیواد لپاره ګواښ بولي. د ایران د جګپوړې پوځي مقام د اندېښنې په داسې حال کې څرګندوي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان ویلي چې اسلامي دولت ډله په افغانستان کې په ډېر جدیت سره د جنگیالیو د استخدام په حال کې ده. په دې اړه ورو د احمد تکل پر رپورټ کې
د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور او د ایران د نامنه کولو لپاره د دې ډلې هڅو ته د اشاره په ترڅ کې د دې هیواد د پوځ د تجهیز پر اړتیا ټینګار وکړ. جنرال احمد ضیا پوردستان پارلمان ته په وینا کې وویل داعش ډله د ایران پولو ته نږدې فعاله ده.
امروز نیروهای گروهک تروریستی و تکفیری در نزدیکی های مرزهای ما هستند.
د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان وویل هیواد یې د ګواښونو له یوې نوې څپې سره مخامخ دی چې د بڼې او اندازې له پلوه تر پخوا توپیر لري. پردستان همداراز یادونه وکړه چې په افغانستان او پاکستان کې د داعش د پښو پل لیدل کیږي او په داسې شرایطو کې د ایران پوځي ځواکونه باید ښه تجهیز او سنبال شي. د هغه ګواښونه هم یاد کړل چې داعش تیر کال د ایران لپاره جوړ کړي وو. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان دا اندېښنه په داسې حال کې ښیي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل د شنبې په ورځ وویل داعش ډله په افغانستان کې د جنګیالیو د استخدام په حال کې ده، خو تر اوسه یې عملیات نه دي پیل کړي. کمبل خبریالانو ته وویل داعش د خپل پرمختللي کمپاین په ترڅ کې د ټولنیزو شبکو له لارې په افغانستان او پاکستان کې جنګیالي استخداموي. کمبل زیاته کړه هغه وسلوال چې په تیرو لسو کلونو کې د افغان حکومت د پرځولو په مقصد له خپلې جګړې څخه ناامیده شوي دي له داعش ډلې سره یو ځای کیږي. خو جنرال کمبل خبرداری ورکړ چې داعش ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې هم د عراق او سوریې په څیر حضور ولري. جنرال کمبل همدار زیادونه وکړه چې د افغانستان خلک عموما د اسلامي دولت ډلې له نظریاتو سره جوړ نه دي او همدا مسله کېدای شي چې په افغانستان کې د دې ډلې د پرمختګ مخه ونیسي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو پستر کو بانیم تو تیرا شو ایسن نری دل بس دغه مڑی مرا
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی دا غمین لجوان د سر نست ها
غلط فهمی ده چی پم گولو بانی با نظریه سوچ او فکر چ کم ده ختمی گی دا د سولی आवाज ده ادم تشدد आवाज
من گفتم دی امید نور نه غوری چی نور تو بیگنا زمانو خطا بوتونی تا کینی ټول تخپل پلو غړی چی نور ور بند کی
ور وخت په وخت جاتی گی ضرورت دی خبر دی چی دغه ور سنگ مرشی
د خپل منځي او شخړو د حل سوله ایز چاري او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو د آلمان غږ راډیو پر وپاڼه یو مقاله خپره شوې چې ورکې راغلي د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د تفاهم لیک پر سر په افغانستان کې سختې نیوکې کیږي. عام افغانان انګیري چې د افغانستان په جګړه کې د پاکستان پوځ لاس لري. نو د ورځپاڼې د لیکنې تر مخه دوی په دې اړه شک څرګندوي چې ګنې هغه هیواد دی د ترهګرۍ پیښو په لمنځه وړلو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. فرخنده وزیر د دې لیکنې مهم ټکي اوروي.
د جرمنی ډاوچې ولې رادیو لیکي د پاکستان او افغانستان حکومتونه پر دې سره سلا شوې دي چې په سیمه کې د امن لپاره به د یو بل سره استخباراتي معلومات شریکوي. ځینې سیرونکي داسې فکر کوي چې د پاکستان پوځ د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره اړیکې لري، نو د استخباراتي معلوماتو شریکول به دومره ګټه ونه رسوي. د نن وړاندې د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال عاصم باجوا دا ویلي وو چې د دغه هیواد استخباراتي اداره آی اس آی به د افغانستان د استخباراتي ادارې سره په ګډه د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې همکاري کوي، خو د دغه څه تفصیل یې نه دی ورکړی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د خبرې له هغې سم دستروستو مخې ته راغلی چې وزیر اعظم نواز شریف کابل ته لاړو. له کلونو راهیسې د افغانستان حکومت په پاکستان تور لګوي چې پوځ او استخباراتي ادارې یې د طالبانو او وسلوالو سره تړاو لري او د دوی په ملک کې بدامني خوروي، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي په سوسو وارد ویلی وو چې له پاکستان او سوال راوړي او بیا په دغه هیواد کې ترهګر بریدونه ترسره کوي. کله چې ولسمشر اشرف غنی واشنگتن ته لاړو نو هلته یې دا وویل چې افغانستان او پاکستان دواړه اوس باید د یو بل په اړه پالیسي بدل کړي او د سیمې د امن لپاره په ګډه کار وکړي. ځینې سیرونکي دا هم وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ولسمشر غنی د راتګ سره د یو نوي دور پیل شوی دی. له افغانستانه شپږ عسکر د پاکستان د پوسټ ټریننګ مرکز کاکول ته لاړل چې هلته به روزنه ترلاسه کوي. دغو کیډټانو ته به تر اتلسو میاشتو پورې روزنه ورکړل کیږي او د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د دواړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ د خبرو یوه سلسله هم پیل شوې ده چې د سیمې پر امنیت او پر یو شمیر نورو مهمو موضوعاتو خبرې کوي. دا شبلې لیکي د پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په خبره په افغانستان کې ډېرې نیوکې هم روانې دي. ډېر افغان سیرونکي د پارلمان غړي او د مدني ټولنې ځینې مشران داسې فکر کوي چې آی اس آی د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره مرسته کوي، نو بیا څنګه به د دغه معلوماتو له شریکولو سره په سیمه کې امن او سوله راشي؟
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
او اوس وخت چې اوریدونکو چې د مشال رادیو 19 پروګرام د سولې پر لور خبرونه درته وړاندې کوو، د دې اونۍ په خبرونه کې پر دې بحث شوی چې د پښتنو په ټولنه کې د تاوتریخوالي پیښې ولې ډېرې دي یا ډېرې شوې دي، د خلکو ترمنځ د دښمنۍ وجوهات څه دي، او دا چې د منځه وړلو لپاره باید څه وشي. دا خبرونه زما همکار بشیر ګواخ جوړوي.
د سولې پر لور
د پښتنو اکثر سیمو کې دا مهال د اشخاصو، کورنۍ او کلو او یا هم قومونو ترمنځ داسې شخړې روانې دي چې دوی په یو بل پسې ټوپک راخسته دي. د نن ورځې د سولې پر لور خبرونه کې پر دې بحث کوو چې د کلو بانډو خپل منځي شخړې څنګه له جګړې بغیر د خبرو له لارې حل کړو. زه بشیر ګواخیم، د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خپلمنځي او دښمنیو کې ډیر خلک وژل شوي، زخمیان شوي او ډیرو مالی زیانونه لیدلی دي. ډیر څېړونکي، قومي مشران او پوهان په دې باور دي چې د تشدد د زیاتېدو په وجوهاتو کې له تیرو څلوېښتو کلونو څخه پښتنو سیمو کې د روانو سیاسي وسلوالو نښتو، د تعلیم کمی، پرمختیایي کارونو نشوالی، د پښتونولۍ د اصولو غلط کارول او بې ځایه غیرت شامل دي. د خبر د جمرود قومي مشر ملک اسرار الله خان مشال ریډیو ته د دوی په سیمه کې د ځایي اوسیدونکو او قومونو ترمنځ د تشدد د رامنځته کېدو او زیاتېدو د لوی سبب په اړه وایي.
ډېرې لانجې خو ځمکې په حوالے سره وي، جایداد په حوالے سره وي، که نه نو زیاتې جرګې خو جایداد په حوالې موږ ته مخې ته راځي. دا خو د پویو سره تعلق لري صاحبه، دا خو زه د قبایلي علاقې نه علاوه هم تاسو ته وایم چې په سټو علاقو کې دا پورا چې دا مونږ ته وایو چې ترقی کړې ده. په دې کې هم سړی اول خبرې هغه نه چې داسې ډېرې خبرې دي او جګړې ته لاړه شي خبره، که نه او بل دا خو د انسان فطرت هم داسې دی چې ځینې وخت انسان جذباتي شي نو هغه جګړې ته خبره لاړه شي. او دا خو به ډېره ښه وایي، دا خو په ټوله دنیا کې جګړې ته خبره نه ځي. ته وګوره په ټوله خطه کې وګوره، بیا په ټوله دنیا کې وګوره، دا ټولې په خبرو بیا وروسته حل شوي.
د پښتنو په اکثر سیمو کې ځینې مسلو په لزګونه کلونه اخیستي او مرګ ژوبله هم پکې ډېره شوې ده، خو ځینې بیا زر حل شوي. د زر حل کېدو وجه دا وي چې خلک مخکې تر دې چې ټوپک تلاس کی واک قومي سپینګیرو ته ورکوي او د ستونزې د حل لپاره جرګه راغواړي. د سولې پر لور خبرونه لپاره چې کلمه د دې موضوع د څېړلو په خاطر د باجوړ یو قومي مشر ملک عصمت الله ته ټلیفون وک، نو هغه په همدغه سی و جرګه کې ناسو.
کنن د تزوی ام په دې نن ورځ په دې نه مخامنه وسو تا جی کال کړه د په دې مخامنه لکمنګ په یو جرګه کې یو هغه د تنازع د زمکه او هغه د ریښ دراغه نو زه وسو دا خلکو دا وروته مبارزه نو وسو دا خبره روانه ده په دې جرګه سیستم باندې د یو دوه قبیلو او هغه کې لکه دغه د جرګې په لارې باندې کوشش دی که الله پاک ته د خیر به سله راولېږي. نو لکه زیاتې پکې د زمکو مسالې دي مخکې پکې اسې پکې دلته کړه د پښتنو متعلقه بدقسمتۍ نه پکې دا برانته ده دا نیول پرانیستل دي. نو دا پکې لکه شوي و خو الله پکې خیر کړی دی. نو اوس یې لکه دې تم جرګه ناسته ده چې الله یې چرته یو د خیر ذریعه وګرځوي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د پښتنو په دود، دستور او کلتور کې حجره ډیر اهمیت لري. دلته د کلی مشران راغونډيږي، د خپل چاپیرچل په مسلو خبرې او تبصری هم کوي او لټنګ ټکوره هم خوند اخلي. حجره نه یوازې د ملما د ناستې ملاستې ځای وي، بلکې قومي مشران پکې د لانجو د حل لپاره جرګې هم کوي. په دې وروستیو کې د بې امنۍ او اقتصاد خرابوالي، خاري ژوند او ځینو نورو وجوهاتو له کبله د حجرو ناستې کمې شوې دي. د سولې زولارو د کشالو د حل لپاره کارکونکو ادارې جست پیس انټرنیشنل بنسټ ایخودن کې مشر علي گوهر وای د حجري کلتور ختمیدل د تشدد زیاتولو ته لار پرانیزي.
زمون پختنو روایت هغه مون پرې خو د غنینو پختون چې کوم په خواسه کړی دي کاغذ اول خو به دشمنی وی نه او کوي به نو هغه به ډیر د پختو وي هغه به چې کوم دینو د پختون بلای په یو سیز باندې خلک انخته و ځکه به وي او هغه سیز به لکه دا و چې لکه اوس ماشوم سره به نو ډز بنه کې زنانه د سره نو ډز بنه کې مو هغه په پټه په چا پسې ډز نه کې چې څوک دشمن دې تشي نو ډز به نه کې جمعات کې به په ډز نه کې دا ټولې خبرې زمون په خوا په پختو کې وي. زه د اوجړې ډېر مارا کتاب پا جرگام دے پا دی پختون والا میں نے اس میں پا دی اجرام لکلے دے پلا پا بیشکڑے میں نے نو دا اجرا چا کم نکا نا اجرا چا منگ دا سی ہوزائی وچا ہے کہ منگا خلپو تا پختو خولا او دا پختو اگا سبک چا بچانو ویلے چا چا سوک تا اجرا پاس ویلے شی نو اگا کسا گرانا وڑے را بیا با اگا تا پختون نشو ویلے نو دا منگا اگا اجرا منگ نلا
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. افغانستان کې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې په یو یا بل شکل جګړې روانې دي. د تیرو شلو کلونو راهیسې دا نښتې پر ډیورنډ کرښې پرتو سیمو ته هم غځېدلې او هلته یې پر خلکو نیغ په نیغه اغیز کړی دی. د دې جګړو له وجې د کرښې دواړو خواوو ته د خلکو روزګارونه خراب شوي دي، اقتصاد یې کمزوره شوی او له تعلیمه لرې پاتې شوي دي. ارواپوها یا د نفسیاتو ماهره ډاکټر روبی شهریار چې د جګړه ځپلو ماشومانو سره ډیر کار کړي وایي چې پښتنو کې د برداشت د نشوالي او په هر مسله د ټوپک راخستو وجه بې تعلیمي ده او د نښتو له امله درې نسلونه له دې بنیادي او ضروري انساني حق څخه محرومه پاتې شوي دي.
سبق نشته، تعلیم نشته، تعلیم نشته. نو دین چې دی نو مور او پلار چې دی نو هغه سبق نه دی ویلی، مور چې دی سبق نه دی، پلار سبق نه دی ویلی. هغوی چې کوم نسلونه را روان دي هغوی سبقونه نه دی ویلي. نو هغوی چې دی نو هغوی ما خپل ماشومان چې واړه وي نو هغوی خو پکار دی چې جینې الکي پکار دی چې فایو پنځه شپږو کالو کښې نو هغوی اسکول ته لېږي. نو چې هغوی جینې چې دی نو پنځو شپږو کالو شي نو هغوی بس په کور باندې کښېني الگ باندھ چی دینو مزدور شروع کی باہر جنے باندھ دا سے کور جنے کور کار مار کے چے اگر 12 13 سال چھنے دا غیر بارک وادو کی خدا کو سب نے زیاد لغت تشدد دے ہائے الگ کم چی دینو 16 17 سال چھ اگر مچ دینو ڈائریک دا وادو کی.
د مشال ریڈیو د سولې پر لور خبرونی اوریدونکو، کلی وی خوا ډیر پښتانه بے تعلیم دي نو لبل خوا د دوی په زینو کې د جګړو او بے امنۍ ولوجي پرمختیایي کارونه هم ډیر کم شوي دي. په داسې حال کې خپل منځي دښمنۍ دوی نور هم شاته پاتې کوي او د ترقۍ مخه نیسي. پوهان وایي چې د شخړې د رامنځته کېدو په صورت کې صبر کول د نورې وینې تویدو مخنیوی کولی شي. علي گوهر وایي له همدې وجې خپل مقابل کس ته بخنه کول تر بدل اخیستو ډېره ګټه لري.
دغلو کې غټ مسله انسان ته چې کوم دی نو هغه ځان بدلول دي او ځان بدلون چې کوم دی دا ډېر ګران کار دی. په بل باندې تنقید کول دا ډېر اسان کار دی. د ځان بدلولو دپاره دا قرآن کې ما د هغې نه راغوستي دي او زه اکثر په دې کوم او دا ډېر د هغې او ما ته ډېر ښه ریزلټ را دي هر ځای کې او هغه داره چې انسان سره قرآن کې دا دي، قرآن مجید کې چې درې قسمه زمونږ نفس دی، نفس اماره لوامه مطمئنه. یو د پیغمبرانو نفس چې د هغې ناړو بدي کېږي نه، یو د شیطان نفس دی چې هغه همیشه بدي کوي. یو زمونږ ری چې مونږ نه بدي وشي بد وشي نو فوراً مونږ ته دن نه وویلی شي چې هو دا دې ګورې بد وکړو. اوس دغه بد که مونږ لږ ورو ورو دې سره کار وکړو نو لکه هغه مونږ بیا زمونږ ته بیا وایي چې دا بد چې کوم دی نه دا تا خو نه کړو. نو هغې نه مونږ په اسلام کې ته بیا که مخکې لاړ شي نو وګوره نو بیا د معافی یو چې کوم دی لکه چې که ته قتل چا وکړو نو تا ته قتل شته ته بدله اخیستی شي. بیا هغې پسې دویم نمبر دی خون بها خو که هغه تا د خدای د رضا لپاره پرېښود نو هغه بیا د الله تعالی سره د هغې بیا سدي هغه به الله تعالی درکوي تاله.
لوی لوی شخړې د ننواتو په کولو حل کیږي. که څه هم د پښتنو په مختلفو سیمو کې ننواتې په مختلف شکل کېږي، خو په عمومي ډول ویلی شو چې کله یو چا یو بل کس وژلی یا یې ورته نور څه نقصان رسولی، نو د قومي مشرانو په ملتیا د قربانۍ د پسه سره خلک ورځي او بخښنه ترې غواړي. په پښتنو کې دا ښه خبره نه ګڼل کېږي چې کوربه سړی دې ننواتې رد کړي، نو ځکه خو ستونزه بغیر له نښتې کولو په سوله ییز ډول حل شي. د باجوړ یو قومي مشر ملک عصمت الله د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه ته د همدغه سی یو تازه مثال یادونه کوي.
دلته یو واقع شوی و، یو ماشوم چې وجره و، هغه کې د ننواتې سیستم و چې پاکې دي کې کم خلکو، نو هغه د چاچا غ مسله و، نو هغه له کار یو مرګرو ته مشرانو ته یا د ټلیفون په ذریعه او یا د جواب په ذریعه باندې لکه حاله کې خبر کړل، او هغه ننواتې په شکل باندې پرون موږ هغه کلي ته لاړو. ډېر ګڼ تعداد کې یو عالم هم راسو، نور مخه ملکان به کې راسو، نو هغه ننواتې په هغه کلي والو باندې لکه د جرګې په شکل وکړه، هغه خبره د هغه کلي د اسانۍ طرف ته راغله او هغه ننواتې ومنله. شکر دی اوس وزما پښتانه به لکه دغه خبره چې مړه شو خو لکه لږه قلم سر له راغلی دی، اوس خلک به دې پوهېږي لکه یو فریق ته یو کس مړی وه بل طرف ته نه، نو خلکو کې دا شعور هم راغلی دی، دا سوچ هم کوي چې یاره که زه پکې مړی وکړم که یو را واوړي هغه به بیا زمانه کوي خیر د بدل نه دا خبره خلاصه کړو، نو لکه دا سوچ خلکو کې ورسره پیدا شوی.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د پښتنو په اکثر سیمو کې د یوې مسلې پر سر نښته او جګړه اول وشي او خبرې وروسته. د عدم تشدد د فلسفې پلویان، د شخړو د حل څېړونکي او قومي مشران وای اول باید خبرې وشي، ځکه چې وینه په وینه نه منزل کیږي. په خبرو د وړې او یا لوی لانجې د حل لپاره یوه لار جرګه ده. که دوه کسان خپل منځ کې د یوې ستونزې لپاره خبرې کوي هم جرګه یې بولي، او که لوی قومونه د مشکلاتو د حل لپاره ډېرو قومي مشرانو ته واک ورکوي نو هم جرګه ورته ویل کېږي. د خبر د جمرود یو قومي مشر ملک اسرار الله خان په دې اړه وایي:
ګوره چې که څومره هم ته جګړه وکړي یا مرګونه وکړي یا بدی وکړي یا دښمني وکړي یا بد وکړي، ته به خبره ته خامخا یوه ورځ خو به کینې کنه. آخر ګوره دا خو دنیا مسلې که په جنگ حل کېدی اوس به په دنیا کې امن وای، ځکه چې دونه جنگ وشو چې په جنگ مسله یوه هم نه حل کېږي. مسله حل کېږي په خبره باندې، نو داسې خبرې چې لږ ټایم پکې لږ شوی وي هغو کې مونږ کاڼي دو تیګه چې مونږ ورته وایو دګ دو د امن د پاره د سولې پاره چې ډس پکې نه کېږي، نورا هغه دو نظر نه حل کېږي. او داسې مسلې چې کومو کې لکه شل کاله تیر دي دیرش کاله تیر دي، نو هغه بیا دواړه فریقین نرم شوي وي او تاوانونه هم پکې شوي وي او مرګونه هم پکې شوي وي، نو هغه بیا ښه غوندې حال چې راوځي نو خبرې ته تیار وي او خبره کوي. لکه مشرانو ته که پکې مشکلات نه وي، زه تا ته یوه هغه کوم خبره چې فرض کړه زه پخپله په هغه کې هغه جرګې مشري ما کوله، زما د هغه نه مخکې پکې مرګونه شوي، د پیدایش نه مخکې لکه په 52 کې هغه مسله شوې وه، او قدرت هغه ته ګوره چې هغه خبره ما له راغله اوس او یو دوه کاله کېږي چې هغه ما حل کړه. په هغه کې درې څلور مرګونه شوي وو، دوه درې پکې زخمیان شوي وو کنه. نو داسې کومې زړې مسلې چې وي کنه عموما دغه کې لګم چې مشران تکړه وي، د علاقې مشران تکړه وي کنه او مخلصي، نو هغه انشاءالله چې حل کېږي. او زما ځانیم دا کوشش دی، مونږ دوه درې روغې نورې جوړې هم وکړې، او اوس هم دا کوشش دی چې کومې دا زړې مسلې دي دا ډېر لږ کوشش غواړي، لږ خواري غواړي، انشاءالله چې دا مونږ حل کولو ته بیایو، انشاءالله چې حل کوو.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت همدومره وو. زه بشیر ګواخ در سره اوس مخه کوم، خوشاله اوسئ.